گفتگوهای بعدی با شماست خلق لخت.
در از یاد مننه ده زرغونه ل دیرو همیشنه و خیسته تبصرو چخه قدرمان اوریدون که تاسه تسلام رنده کم ده ازاده راژیو ده او ساته خبرونه ته خلق لخت. قدر من اوریدون کو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې د هغه راپور جزئیات اوري چې وايي متحد ایالاتو ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم وزنډوي ځکه ویرشته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لمړی د خبرونو سرټکی. د هرات ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر شوی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والي له قوانینو څخه متمرد بللی دی او وایي له دې وروسته به له مرکز سره چارې ولایتي شورا اداره کوي. او اذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي کاري کمیټې پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا ویروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرینو ته د سفر اجازه ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرت لړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو په پام کې ساتلو، د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو په تطبیق او د بهرنیو چارو له وزارت سره په تفاهم کې پرمخ ولاړ شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د موظفې کمیټې همداراز پریکړه کړې چې ټول هغه کسان چې افغانستان ته له داسې ساحو سفر کوي چې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي او د روغتیا وزارت د مشخصاتو پر اساس د صحي قرنطین وردي باید ژر تر ژره په ځانګړو ساحو کې قرنطین شي. د یو بل خبر له مخې د هرات والي ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له نن سه شنبې وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ښاغلی فرهاد د پوهنې ریاست ته د والي د لارښوونې په اړه وویل د پوهنې ریاست ته سپارښتنه شوي چې د کورسونو په ګډون ښوونیز مرکزونه وتړي څو هلته ډیر ماشومان او ځوانان د زده کړو لپاره راټولیږي. په ټولو هغو ځایونو کې به هم اقدامات وشي چې د ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا ویروس د چټک خپراوي ویره پکې شته. د هرات والي د ترانسپورت له ریاست څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د ښاري ترانسپورت لپاره د ملي بسونو پر ځای بدیله لاره ولټوي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والي کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. دا پریکړه دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې نظامی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج رد کړل او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د پنجشیر د ولایتي شورا رئیس عزمالدین میرزایی پرون په یو ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوی ویلې د نوي والي تر معرفي کېدو پورې به ولایتي شورا له مرکز سره د دولتي ادارو چارې همغږي کوي. ښاغلی میرزایی وایي د پنجشیر ولایتي شورا پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو ملاتړ کوي. د پنجشیر والي کمال الدین نظامی تر اوسه د ولایتي شورا د دې پریکړې لیک په اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا په ګډون یو شمیر هیوادونه د دې ناروغۍ چې تر اوسه یې په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي د مهارولو هڅې کوي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان پرون د کورونا ویروس د لومړنیو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په دې ټولو پیښو کې هغه کسان ښکیل دي چې له ایران څخه د هیوادونو ته تللي دي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس له کبله تر نورو هیوادونو د ډیرو کسانو مړینه پکې تایید شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویلی چې دا ناروغي تر اوسه د نړیوالې وبا حد ته نه ده رسېدلې، خو د احتمالي نړیوالې وبا لپاره د چمتووالي په اقداماتو باید لاس پوري شي. وروستی خبر، د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړی دی. د آذربایجان د پوله ساتنې دولتي ادارې پرون وویل چې په غزاخ سیمه کې یو آذربایجانی سرتیری د ارمنانو په ډزو وژل شوی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویان بیا ویلی دی چې یو سرتیری په جګړه کې برسیرن ټپي شوی دی. باکو او ایروان له کلونو راهیسې د آذربایجان څخه د جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمې پر سر په خپلو کې کړکیچ لري. بلتون پالو چې ارمنستان ملاتړ کوي، دا سیمه چې اکثریت وګړي ارمنان دي، د 1990 کلونو په جګړه کې ونیوله. په دې جګړه کې له 1500 زیات کسان ووژل شول. د دې کړکیچ د اورې لپاره په ډیپلوماتیکو هڅو کې تر اوسه ډیر پرمختګ نه دی شوی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خپرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. راپورونه وایي متحدو ایالاتو د افغان ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې مراسم وځنډوي. دو بخبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا ویره شته چې انتخاباتي لانجې ښایي د سولې هڅې زیانمنې کړي. د سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښاغلی غنی په دې انتخاباتو کې بریالی اعلان کړی او په پام کې و چې د ولسمشر د لوړې مراسم د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. خو د ښاغلي غنی سیال عبدالله عبدالله هم په دې انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې ده او ټول شموله حکومت په نوم د موازي ادارې د جوړېدو اعلان یې کړی. واشنګټن تر اوسه یوه ته هم د بریا مبارکي نه ده ویلې. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبه په ورځ پیل شوه، امریکایي چارواکي دا لانجه د سولې د هڅو لپاره یو ګواښ ګڼي. یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي د همدې اندېښنو له کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی، له ښاغلي غنی څخه غوښتنه کړې چې د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د خپلې لوړې پلان شوي مراسم وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ سمدستي په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز خبري اژانس پوښتنې ته ځواب ونه وایه او په واشنګټن کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل موضوع، د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو پرون د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه مثبته تایید کړه. د ویروس تر اوسه په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي دي. په ووهان ښار کې چې د دې ویروس د راپیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي، 240 افغانان بند پاتې دي. په دوی کې 2 تنه محصلان دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تایید کړی چې له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلانو د لیږد بهیر تر ناڅرګند وخت پورې ځنډیدلی. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې په یو ورستولې مکتوب کې د دې ځنډ خبر ورکړې. د ښاغلي قایم په وینا افغان دولت پریکړه کړې وه چې د تیرو جمعې په ورځ باید افغان محصلان له چین څخه افغانستان ته لیږدول شوي وي. خو د ده په وینا تر هغې یوه ورځ مخکې ورته د دې پروسې د ځنډولو وویل شول.
کرونا وایرس مسائل سره د مبارزې کمیټه نه هغه کې نور ادارات هم سره دي، حیوانوردی اداره ده، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، زراعت وزارت، انکشاف اتحاد ده، یو څه نور ادارې دي. دوی دا مسؤلیت لري. دوی خپل آخري غونډه کړې وه، داغی غونډې په اساس باندې سفارت ته مکتوب راستولې چې موږ فل حال لپاره د محصلین انتقال ځنډو، عجله نه کوو او تاسو ته خبر وي تر راتلونکي هدایت پورې منتظر اوسئ. دوی چون تشویش لري د دې چې افغانستان ته انتقال نشي دا ویروس، او هلته ایران ته دا موضوع انتقال شوی ده. دا چې ایران ته څنګه انتقال شوی په دې باندې مختلف خبرونه دي، مختلف راپورونه دي. په هغه مکتوب کې دوی موږ ته داسې ویلي دي چې ناتایید شوي خبرونه دا وایي چې هغه ماشین چې نن انتقال کړی وو په هغه کې مشکل ده. چې دا څومره دقیق دی کنه د تاسو ساتمه کولای شي تایید کړي.
د هغه افغانانو شمیر چې د چین په کرونا ځپلي ووهان ښار کې بند پاتې دي 240 تر رسیدي، چې 230 محصلان دي. د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پورې له دې افغان محصلانو څخه هیڅ یو یې په دې وایروس نه دی اخته شوی. مشال جمال زی په وهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو څخه دی. نو مولي تیر شپه ساده لړیو ته ویل تریوی میاشت زیات وخت وشو چې دوی په دې ښار کې په قرنټین کې دي.
یو میاشت دوه ورځې کېږي چې موږ دلته قرنټین یو. موږ حالت مخ کې غونډه ده چې تغیر نه ده کړی. هغه لای خو بس قرنټین حالت ته او ما غوښتل چې سره قرنټین مخ کې وسم یو خو ولې تمخم یو متر لو دا چې موږ دولت از موږ سره همکاري کوي. بیا نو موږ یو امید دولت و چې موږ امید د نقطه شه.
د وهان ښار د کرونا وایرس تر پیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي. دی وایرس تر اوسه پورې په چین کې تر 2600 زیات کسان وژلي. همدارنګه ایران، ایتالیا، جنوبی کوریا، افغانستان، عراق، بحرین او یو شمېر نور هیوادونو ته هم سرایت کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایرس د کبله د 12 کسانو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په ځینو ځایي رسنیو کې دا شمېر 50 تنه بلل شوی. په ایران کې پر دې وایرس د لسګونو نورو اخته کېدل هم تایید شوی. تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال هم په دې وایرس اخته کسانو کې شامل دي کنه. خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هرات ولایت کې چې د ایران سره شریکه پوله لري بیړني روغتیایي وضعیت اعلان کړ چې دغلته د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د هرات ولایتي ادارې سرلسی شنبه په دې ولایت کې تر بل امر پورې ښوونیزې ادارې رخصت کړي او نور د امر ټولېدو ځایونه یې تړلي. د افغان چارواکو په وینا په وو کسانو شک کیږي چې په دې وایرس په اخته وي. خو له دې وایرس څخه د ځان ساتلو لپاره خلک څه کولای شي؟ په جرمني کې میشت افغان ډاکټر اسد حبیبي ازادي راډیو ته وویل
کوشش کنن که دستای خود از مقرر
فقل حبیبی وای خلق ده حتی وکری چی بیا بیا خپل لاسونه ببینسی. دستو خلق کتا چی زکام یا والگی تا ور تنخی لری ننیش دیکی که زیاد مایات دی وچخی لکه چای او با کافی آرام دی وکلی. ویتامین سی دی تر لاسکلی او گدی وخوری زکا چی دی میکروب زد خواست لری. دا چرک شروع دی وخوری همدارنگ ماسته، مایی، لیمو، دلمه مرچ، کینو، مالتی او نوری دا سی میویده دی دی وخوری. تر و سپوری لحیرات ولایت پرتا پا نور ولایتونو که دا کرونا وایروس نخین ندی لدل شوی.
زمگ غاګلا ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپلېږي. خو له هغه مخکې صفیولا ستانګزی ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډونالد ټرمپ د امریکا تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې کور ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ورستنولو په پروګرام کې ماروي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د موافقې پریکړه کړې، خو د لیکوال په باور له شنبه د تاوتریخوالي د کمښت پیل شوې پروسه له داسې موانعو ډکه ده چې کړکېچ د پای ته رسولو پر ځای لا اوږدولی شي. په دوام کې راغلي له دې چې طالبان د اوربند مخالف وو د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوه. له دې سره سره که چېرته د تاوتریخوالي د کمښت پروسه کامیابه وارزول شي، امریکا او طالبان به راتلونکي شنبه یعنې د فبروري په 19 تړون لاسلیک کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په راتلونکي پړاو کې لوی موانع شته چې پروسه لا پیچلې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د خبرو میز ته له افغان حکومت او نورو کورنیو خواوو سره د طالبانو راوستل یوه لویه ننګونه یادیږي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او ویلي چې له امریکا سره تر تړون وروسته به د افغانستان له یو پلاوي سره چې ټولې خواوې پکې وي خبرې وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو پخوانی افسر په حواله لاس انجلس ټایمز لیکلي ډونالد ټرمپ جدا غواړي په انتخاباتو کې بریالی شي، نو ځکه هوډ لري چې امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. ځینې منتقدین باورمن دي چې ټرمپ غواړي د امریکا په انتخاباتو کې خپله بریا تضمین کړي او له افغانستانه پوځیان وروبولي، خو د دوی په باور دا کار د تروریزم ضد ډلو په وړاندې عملیات او د مدني حقونو مبارزه له ناکامۍ سره مخ کوي. سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه، امریکایي ځواکونه دا وضع له نږدې څاري. ورځپاڼې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت یوې اعلامیې ته اشاره کړې چې لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو روغتیا او خوندیتوب د دوی یو اصلي لومړیتوب دی. په مقاله کې لیکل شوی چې ناټو د ناروغیو د مخنیوي د لارښوونو په تطبیق سره د خپلو عسکرو د فعال پاتې کېدو په اړه ځان ډاډمنوي چې وکولی شي له خپلو افغان ملګرو سره چې د وایرس د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دوشنبه د هغو څېړنو نتیجه خپره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوې وه. هغه تایید کړه له دې ډلې یو کس چې د ایران له قوم د افغانستان لویدیځ ولایت هرات ته راغلی و په کرونا وایرس اخته دی. امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یوه اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشت دي. د مقالې له مخې د ناټو ګڼ شمیر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې دیره دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولي. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی، چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 12 کسانو مړینه تاییدوي. په قوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي. د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه یې روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازي په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمسی مسدوسه وکاله د نیزبازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازي کوله، بابا مې نیزبازي کوله، نیکه مې نیزبازي کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنری او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت مدینه. د ټول
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډاکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زیو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینی شپږشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوها، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 المریز کال د خیبر په لوړګي کې زیږیدل او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي. ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې ګڼه د اروخا د حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تېرو دوو پېړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې وویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسه 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ورآخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چا زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي. په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومات چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوب دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غښته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکار فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې ویل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اوریدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې د مې سات کړل او کوسي کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې څه یې نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی. په خو دا قلم را وسی وو ټول دا وګول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنا هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی. نو زکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډیر خوښیږي.
سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختلې دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دونو خوښيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن چیر ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی یار ما خو بالکل ور سره خوښه نسته نه مې خوښیږي بیخي. د چا چې خوښیږي هغه اتڼه ورته کوي هر څه کوي. چې زه چې غږ واورم هغه واده ته م نه ورسه. دا د هر چا خپل ذهن دی نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب م ډول سره م راوسته دي په اتڼه و بدلې م سره ویلې یو د پراسته وړي دوه د پی چپیا وړي. داسې وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده ډول سره ده موږ زموږ ته اشاره کړه چی سار کرده منگو ورگلی آتانا مرتا کرده میں ستڑی شیب آمورد جزئی رکت ہوگی.
دو لیوی خواب پا نری او لبن لوری پا یو چه پلان لرگی دا سی وحل کیگی چه دول وحون کیا دول پا غاڑا کیا چوی بیایی وحی سرنه هم لدول سر یو زی وحل کیگی. لشپگو سخنی ولی تر شلو یا هم زیاد کسان دا اتن میدان ترازی دول و سرنی تا چا پا و راست آو دی. موگ دا کابل خیرخانه تا ورغلو. حال تا خواه پا خواه دول ساقه دکان نو چه دا دول و سرنی وحون کی بکی ناستو. زموک همکاری فرشتی مرسل لپی جندل شوی سرنی وحون کی نیک محمد خان سره دا دول و سرنی پا جوڑخت و دا وحلو پا طریقه خبری کردی دی. ورطا وقشه
سو کالا کی گی چه تاسی دول و سرنی غگوی
زمو پلارم ام داسې کارو زمونږ
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سورنۍ وهئ. څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی کې راوژ هم ټوله م وخورم.
هر رقم
هو رقم
او سورنۍ به څنګه ده؟
سورنۍ هم همدغه رقم ده.
په سورنۍ کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږی اول به په سورنۍ کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړي چې هغه دې ته ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه تر وخته دا سورنۍ نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړي؟
یو سم پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه سورنۍ خو ډیر زیات خې و اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم و ور کولای شي چې ډول سره دا و ورم څنګه
دا هم دا سده ډول سورنۍ دا
اوس وې زم هم دا و
ځان هم صحیح ده بیګي بده
دا اوس څه کې دا ډول سورکۍ
او دا سورکۍږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او اوس کاوه کوم شي کې جوړیږي مګم خو د دې ورګه کې دا په خبر کې دا
خپل هم ډول جوړولای سي.
او
تر اوسه دې جوړ کړی؟
او
سره هم چی نه
هغه زمون پوزکونه کې دا نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. تر اوسه چې اوس با دغه ډول سورنی سره یو ځای وو سمه ده؟
بالکل.
دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګي نه جوړیږي اوس په لرګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري آغا شپک پرده نمخ کلاری نه بس
داگه چی لرگی نجوری گی؟
دایده توت کیگی دا غشگ کیگی دا هر رقم لرگی بس کده کده اما آغا لرگی نجوری گی
چیر تا جوری گی دا؟
آغا افغانستان که جوری گی آغا لاور پاکستان که جوری گی این جوری گی لرگه شیشم و شیشم
دیر کلون اکی استاسی دا مسلکم دا دول سرنای دا سوم را بدلون پکر اغلای سوم را تغییر لبخار اغلای
سابق چی بو؟ بخانی وقت نه مونگا دست ها رقم دول جوره بود واسه او رقم چنگکی وای دست چنگکی خلق جوره بی
او سرنای سنگه
سرنای هم دست و هم دقل یو رقم ده
او بخانه دول خواه کده او سنای
نه بخانه دول خواه
دست سمر خلق خواهی یا تاسی بیایی
پختانه خلق دیر خواهی گی در تن کنیش شی فرض مثال هم پا اقا نور شایان که جی تابلا و رباب دست شایی نکیدی اقا تن خنه کیگی
او بل غاگ دیر طبیعی غاگ دا
اوسته
کلا چی مونگ دلتا مارکا کولا نو یاورور چی اصل که بازار که سودا خرچه ای را غای دیر دول غاگ البته خپی لگی دلی که چنگل بنا خبلا پختنو کو نوم دیر اتوی کاتا
نوم اول خان
کدش را توی استاس دلتا دیر دول سورنی غاگ تراغ لی کم بل چه کارو
نا اصلی خو بل کار میو خود دیر دول شروع شد دیر دول شوکیو ما دیکه لس نپاره یا پینزل شل نپاره چاتن واشی کنه دیکه طول کار لکه پالوانی دسته دا چاچه کار کرده نیاغا نشی که ولی
دسته را توی چه داگه دول تا دیر خاتن که ولی چه که دا نور موسیقی تا
در دول شوکی هنه
در دول شوکی چیل تا دول وی کنه دیتم تا تان که
ولی دیز ما نوگی ورده خواستی دلی چه زایی و تان سالی وچی بیا یو زان تای وازی مزنه کی داشت سال لس نپاره پینزل لس نپاره شل نپاره چی
اوز کتاس نگوخته نو کتی دسی کم دی اتان دول و هیل سوردی سره که دلیسی من از ونده اوسی خدای دیر عمر درکی
خیر اوسی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب از مونږ یو شمېر اوریدونکي یا زموږ دوستان ملګري هغوی چې تاسې پیژني نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې خونزی کې وم د نهم او د لسم او ولسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه محل ما شعر وایه او طریقې وروسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم. یو رشته مې خپله کړله، یو ژورنالیست شولم یو راډیو کې. طریقې وروسته کارونه څه زیات شول، د خپلې سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود د هغې نه لرې شولم، نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې راډیو لکه ژرنده داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډېره پخوانۍ ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډېر ښه وختونه و. د ننه شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیت ما په دې وروستیو کې ناکام راته ولیکل، چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کاله کېږي چې مصروف شولم جرنالیزم سره ډیر مصروف ای ذهن مصروف ای دوه مسله دا چې د طبي حالت نه د کلی نه دغه باغونو نه دغه شنو ځایونو نه د کروندو نه دغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده دغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورځنی ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه دنده وه چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دېته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
او همدر صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموعه کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم هغه داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوی صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته وایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سر یعنی غزل گی که خدا یو شعر دی د طالبان پر محل د واکمنه پر محل چې مالی کله د غم سر لای هغه وخت کې افغانستان آرام نه و پسرلی بچی راتلل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې. نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسر لای دا د غمونو کړاوونو د هجران پسر لای راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسر لای زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو بر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې انمانځي په مراسمو خاصو موږ انمانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بر بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد صاحب خدا خود در شاعرای برخه شوا چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وای یو د خبر تر شا ځینی مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم. دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډیر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې به په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې، ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده، او د هغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شعري ټولګه هم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي، مال چاپ یې نه کړم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله، یعنی تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه. نو هغه هم چاپ ته ماده دی، خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوی ای جانانا. همداتا خو دغه ژوند کرا ته کولای، همداتا خو دغه ژوند کرا ته کولای، همداته می ټول جهان شوی ای جانانا. نور د زړه زما د زړه پزړه کی ووسی،
نور د زړه
زما د زړه پزړه کی ووسی، نور د زړه زما د زړه پزړه کی ووسی، نور می سا کی را روان شوی
ای
جانانا. حسی ژوند دی، حسی منډی، حسی حسی
حسی ژوند دی،
حسی ژوند دی، حسی منډه، حسی 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 ترا ته جانان شوی
اے
جانانا. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوی
اے جانانا. واه واه، ډیر مننه ډیر مننه
ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسیل ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپاڼي وار رسیدلې، او د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو. دغه پاڼه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا وکلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناستو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چوټو ته یې قتل. انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼی ګڼی ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلی په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنده راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې پزمکه ولګولې. په ټول قوت یې کراچۍ ټیلا کړ، څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، ده ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل. په کوچنیو او مړاوو کیلو کې یې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. انجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده، کمی دوه درجنه خرڅې کړې و یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل. نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخې واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده. نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وي، حمزه بابا دې کتلی و، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلها او شاعران باغي براتله په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، د سیکل شوی چې تا دا غشیر ویلې دی وغمل تناست وی
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې وړو کې بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره دمل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشم
تم بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار اغیزه کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي تاسې د ده نه واورئ هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشم څه خوش قسمت هم چې غل نشم چد نظر سار د مل نشم حمزه زوانی زای ما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زای ما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار ده من نشما
دا
مال بابا ته
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه و نه مې لزګون را ترويست د لسلو هغه راتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه بیل بیل بیل
ز یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو غیب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی
د خواږه آشنا بس صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا بس دا کوم څه پتوې
ډېر مننه
کوم طرف نه راش
ډېر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون اشنا میدانو گمان یارانو په پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو
اوس زړی شوې زی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود میخانی شاید چی بلشوی دا دیود میخانی ما خام شو دا اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر چسترگی دا حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقیتریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو
تنده د ساقیتریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو تندے دساتی تریو تشکا سے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو